گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا اوسنۍ رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د هند د باندنوی چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې لیکلي له شاغلی عزیزی سره د کابل او نوی دیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي دي. نورالدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي د هند له باندنۍ چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبري وشوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوي. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې نوې ډیلي خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیال استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستی ګونیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د پنجشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا ده. په امنیت شورا کې د روسیې استازی سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډیر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وایي چې بهرني وسلوال په افغانستان کې نشته او د داعش خراسان څنګه هم ځپل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بنو پولیسو د هغه تحریک د یو وژل شوی مخکښ ګیلمن وزیر ورور عرفات او د تر زوی حاضر خان نیولی دي. پښتین د نومبر په 19 پر خپل فیسبوک پاڼه د غندنې په ترڅ کې لیکلي چې پولیسو هغه کسان له عدالته له ځان سره وړي دي. د عرفات پښتین د کورنۍ پر یو غړی چې نه یې غوښتل نو می واخیستل شي د نومبر په 6 مشال رادیو ته ویلي چې پر هغو دواړو تورو چې د ګیلمن وزیر په وژنه تورن کس آزاد داور باندې حمله کړې ده. خود هغه په وینا دا بی بنیاد داوه ده او کورنۍ پر آزاد داور هیڅ برید نه دی کړی. تر اوسه پولیسو او د آزاد داور کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. منظور پښتین په خپل لیکنه کې د پاکستان پر ریاست تور پورې کړی چې د ګیلمن وزیر د قاتلانو د نیولو پر ځای د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي او د پښتنو خیرخوا لا درکه کوي. د پاکستان حکومت په دې حق له څه نه دی ویلي خو پر پښتون ژغورنې غورځنګي د حکومت یا ریاست پر ضد خلکو د پاسولو په تور کې بندیز لګولې ده. پی ټی ایم او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا بندیز غندلې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د غنیګونی او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډیر لږ باران ورېدلې چې د ځینو راپورونو له مخې په تیرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورش نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینه د لیږدو نظر ورکړی و. او اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا برید په څه ډول وسیع شوی دی. تر دې مخکې اوکراینی چارواکو د لاشود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کن کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کن کی برات رو غجور او صحت مند یاست او د صحت چمې بم پتن وي. درنو ګلری زده کن کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کو. خوشا ګلالی زده کوونکو، تېره ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن شربت ګله وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت ګله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه، او څنګه وکولی سوای چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګلالی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو زنو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو زنو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو زنو سره نوټ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهي ده. لولو چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی، میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ یې همچنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین وه، د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلې وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپله لور الهي یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په هکله یې چې د مشري نښه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالی زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه چپ له عمل څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په هکله سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې اهدار د یو له غښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له اهداد سره واده وکړه، ډېره پرېګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له اخدار سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند اخدار له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په سلا او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتون د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو، د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې، او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او روزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله، پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دوی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه، کابل ته دی چې شوه روان وه. نو میرمن الهي د افریدي او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګاني کوم لشکر چې دی، کوم مغولو حکومت چې دی، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډېر سخته مرګ ژوبله یې عبور واړول. وروسته چې بیا روشاني غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو، او له بلې خوا د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهي دغه پوځ د دوی پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګاني حکومت ته یې سخته ماته ورکړه، او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشاني غورځنګ د جمهوري څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشاني حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو، او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغې واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. میرمن الهی لخبل المسیانو قادر قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیچه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهدا تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګند ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهدا تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځینې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالۍ میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهدا تر څنګ په خاورو کې شخه کړه. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق له معلومات ورلوستل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشاهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشانی لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز تاسو ټول درانه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درانه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د څه په حکم مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذره به هم تاسو ټول تشرف پس پم دنن رزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چم په پتر می خوږه ګللی زکون کو لکه سرنګ چیز مرسته تاسو دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو، تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن الهی و پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو، لولو چې څوک وا څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و، او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې میرمن عینو د په افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو د جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکره څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حقه لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کور یې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړي، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو، یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نشپه چیر دی؟ خاوندې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې تزړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و. یعنی کله چې میرمن اینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلې؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا پېته تلواري تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن آینو ورته یادونه کې که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي. خلک به وایي چې د آینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنګ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن اینو د دې خبرې څخه خبره سوه نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاته سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن اینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن اینو څخه واوري. نو میرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفرینی ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړني یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړني یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو خوږو زده کوونکو، د میرمن اینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن اینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې اینو چې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1915 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1915 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې تر وبخښه او په هغه کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د میرمن اینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادوګار د جمهوریت په دوره کې په 1345 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادوګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1345 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ سو. نو درنه زده کوونکو میرمن اینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپیژندل چې میرمن اینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنه زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ په تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
د آزادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان یم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. دی د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. ښاغلی سادات ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب، ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو هم دغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي، په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل، اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي، خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسې دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب، اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو دپاره مونږ هره ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسو چې له دې لرې د ادبیاتو لپاره کوئ، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې، اې کې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې، او تقریبا 200000 نفر دغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل، لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا، او تقریبا 200000 ک 2500000 نفر دغه هغه کتلې، او او 15000 نفر دغه ناول برخې لیک کړې وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دا ناول، لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم، یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه چول شوي دي، مګر کیسه رښتینې ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري، ځکه بله ورځ ما یو ځای کې ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلې وه په هغې کې. نو دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی، او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې زه نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دي دغه برخې ته هیچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خې څوک نه تشویقوي، او منفي خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر که څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره. په سوشل میډیا همدا دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو، که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ رو باسو کنزلې او نور سیزونه چې دا زمون ټولنه ډیره بیماره خې ډیر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوکونه لري یا هم ډیر بیا د خلک په ټولنه کې اوسېږي ډیر بیا علم خلک په ټولنه کې اوسېږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمال ای کی یوټیوب استعمال ای ټیک ټاک استعمال ای نو که په پښتو استعمال ای نو هیڅ کله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو ای که په دری دواړه زمونږه رسمي ژبه دي او په دغه ژبه کې دې هیڅ کوم داسې څه نه استعمال ای چې هغه زمونږ کلچر ته زیان ورسوي زمونږ ټولنې ته زمونږ افغانیت ته زمونږ پښتو ته زمونږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډیر عام شوی دی خو د نیک وخت باندې په دې وروستیو کې ډیر خلک راوتې دي چې هغه د علم برخه ته ډیر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغه علمی خبرې نشرای په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډیر ملګری راوتې دي ډیر کار کوي او زلا هم د دې هلمند یم چې داسې نور هم خخ کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې ترڅو د ټولنې د علم په برخه کې خ پرمختګ وکړي د ټکنالوژي په برخه کې خ پرمختګ وکړي
ډیر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب الته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته کتاب لوستل شوی په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتي نه متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کیږي په هر څه کې لیږل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته دی خو چې هغه سی ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدي صاحب کتاب نو مونږ راخستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اوریدلی شي او کچېری بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوسه زده نه کړي هر کتاب کې اوسه نه اوسه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډی اف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري
چاپوي مصرف پې کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی د کاپی رایټ مسله شته دی مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی که هغه ته ووایو نو هغه کتاب سیده لرې کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صحافي او کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکر تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلېدو تقریبا درې څلور چاپ نشر شول زر زر دانه چاپ شو او هغه خلک واخیسته اوس چې دغه کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سره و کی بیا غن رښت دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی اف چې روز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ایبوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي خبرندوی ټولنې ته هم رسي خو دلته بیا مشکل حلیږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم خبرندوی ټولنو لپاره هر چا لپاره لیکوال لپاره هم
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دي نو ډیزاینران دي موږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دا غس په خپل نه کومه همداسې کمپوز هم په خپل نه کومه کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي اجوره ورکو یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپله کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دی هغې ته بیا یو کس نه هغه کېږي کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مو څه دي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره او همدې ځای کې کار کوم ملي راډیو چې ده دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم آخري کال مې دی همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه یې په سره په خوا کې
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولئ څه شی لوستی دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي نو هغه برخې ته بیا اسې هم سړی خواري کوي زحمت پکې وباسي نو همدغه پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړي دي چې له ادبیات سره مینه لري او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پانتون نه به فارغېږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته سم وای چې کار مهم دی کنه افغانستان خو همدغه ځای دی بالکل چې کار ونه کو نو هیڅ هم مشکل نشته خو ما پښتو ادبیات د لپاره انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه هغه وخت نه شروع ده او د پوهنتون هم په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اوریا د استادانو خبرې جانزیب احمدي استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار پاره وایس نورم څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کنه دي
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه نه مخکې زما یو کتاب چاپ شلو ما خو خبرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولای چې کتاب ته بیا رسیدګي وکم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه وویل چې نه دا کتاب باید چې چاپ شي ځکه چې همدا اوس وخت د پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي او څخه فایده به ترې واخلي ښه به مستفید شي تنه نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه او د پیریانو بادشاه په نامه او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل راواخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستی دي او میزان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاہ یو څوک مخکې چاپ شلو هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوی وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه. داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکل او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پرې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډېر هرکلی کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و، لوی امپراتور په نامه و، د احمدشاه بابا کتاب و. هغه کتاب ډېر ښه هرکلی وشولو، ډېرو ملګرو خوښ کړلو، ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمدشاه بابا. په هغې کې د احمدشاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمدشاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمدشاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر و. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي، خلکو ورته کړی وي. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوان انجلۍ و چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو. نازوان انجلۍ یو داسې ناول و چې په جهاد باندې څرخېږي، حماسي کیسه ده او زمونږ هېواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هېواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هېواد حالات منعکس کول. او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظر پرې ورکړی دی. او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پرې کړی، ډېر زیات زحمت مې پرې ایستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې مونږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک کې ډېر خوښوي. په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښوي، نسیم اجازي صاحب. او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینی ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو که بیرته را وګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی داسې وکړي ژبې دې زده کړي، انګلیسي ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یادي، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو دې دپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کړو. او که چیرته دریز زده کوو، دا هم دې دپاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کړي. همداسې د علم په برخه کې دې ډېر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوي صاحبان په یو هغې کې ناست یوه کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دې نه به زه وایم دا ښه وي چې سوشل میډیا ته راووځي. شتم دی او څه شته دی، خو ډېر کم دي. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زموږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته، نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیز شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي، او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی، څو کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي، او په دې سره به زموږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زموږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم موږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې سوشل میډیا تر خلک راووځي، اوسن هغوی چې پوهه لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي، او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو عاید ما ته راکوي. دومره نه دی، خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډې کیسې په خپله ویم، ډېر مینهوال لري، هغه کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډېر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټفارمونه نه زه عاید اوس فلحال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم. خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه، مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو، او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زمونږ اولیت دی.
ډېره زیاته مننه.
لرو سوری لرو مونږ تاج او تخت حکمرانی لرو مونږ په تاریخ کې خپل مردان لرو پیر لرو خوشاله باچا خان لرو هسه زلی دولی او پاسمان هسه زلی دولی او پاسمان دنیا دنیا سندم پختان سوشان سندم پختان سوشان